ندخلیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لوی څرمارۍ په کارکونکو د دوشنبه د ورځې بریت غندنه کړي او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد وایي ورانکاري بهراني او کورونی کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي. د کابل په دی سبز ولسوالۍ کې د لوی څرنوالۍ په کارکونکو د دوشنبه په ورځ بریت وسو چې له امله یې 15 تنه ووژل شول. ښاغلی خلیلزاد دا موضوع د سولې روان بهیر سره تړلې کړلې. زلمی خلیلزاد د لوی څرنوالۍ په کارکونکو بریت ته په اشاره وایي وژل شوي څرنوالان د بندیانو د ازادۍ په برخه کې د چارو په اسانتیا بوخت ول. سعودي عربستان اعلان کړی چې روان کال به د حج مراسم د جدول په حساب وي، خو د کرونا وایرس له وجې د سعودي عربستان محدود شمیر وګړي د ټولنیزې فاصلې په مراتولو سره د حج په مراسمو کې به ګډون وکړي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت د کرونا وایرس له امله شش کال د حج په مراسمو کې د بارانو حاجانو په ګډون بندیز هم لګولی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان د غیلان پرون د دوشنبه په ورځ کړی. د سعودي عربستان حکومت وایي دغه پریکړه په کرونا وایرس د حج د زیارت کوونکو د اخته کېدو د مخنیوي په هدف کړی ده. هر کال د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو مسلمانان په سعودي عربستان کې د حج په مراسمو کې ګډون کوي، خو اوس مهال دا لومړی ځل ده چې د کرونا وایرس له امله د حج مراسمو کې د بارانو زیارت کوونکو پر ګډون بندیز لګول کیږي. سعودي عربستان په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله تر دې مخکې د عمرې په ادا کولو هم بندیز لګولی وو. په امریکا کې د وبایي ناروغیو تر ټولو لوی متخصص ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې د هغه په فکر د کرونا وایرس لپاره د واکسین جوړولو سوال که د کپ پر ځای له کله سره شروع کیږي وسی، خو هغه په ډېر احتیاط سره وایي چې هغه هیله مند دی چې دې کال تر اخره به یو واکسین جوړ سي. ډاکټر فاوچی دا خبرې د امریکا د کانګرس د ولسي جرګې د کمیټې غړو ته کړې دي. په ټول نړۍ کې د کرونا د سلو څخه زیات واکسینونو باندې کار روان دی او په لسګونو انسانانو باندې ازموینې هم جاري دي. د دې تجربو مقصد دا دی چې دا خبره یې کني کړی سي چې دا واکسینونه په انسانانو غلطي اغیزې ونه کړي. ډاکټر فاوچی په دې وروستیو کې دا خبرداری هم ورکړی چې په امریکا کې د دې وبا لومړی جوبه روانه ده او خلکو ته پکار ده چې ټولنیز واټن جاري وساتي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې په امریکا کې د بیکاری د زیاتېدو د کرونا وایرس د وبا د اغیزو په وجه بارانیو کارګرو ته د امریکا د څو ډلو کاري ویزو ورکول دې بند کړل سي. د ښاغلي ټرمپ په دغه نوي فرمان کې د ټکنالوژي شرکتونو په H1B1 ویزې، د زده کوونکو د تبادلې په G1 ویزې او د نړیوالو شرکتونو د متخصصینو په L1 ویزو باندې بندیز شامل دی. د سپینې ماڼۍ مقامات ویل دي چې په متحده ایالاتو کې د پراخې بیکاری په وجه د امریکایي کارګرو د خوندیتوب لپاره دا کار اړین دی. د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو په اوج کې د امریکا په متحده ایالاتو کې شاوخوا 6.5 میلیونه کسان بیکاره سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ټوله کاري قوه 15 میلیونه تنه اټکل کیږي. د کرونا وایرس د محدودیتونو د لرې کېدو وروسته زیات شمېر کارګرانو بیرته خپل کارونو ته مخه کړې ده، خو اوس هم څه د پاسه 6 میلیونه امریکایان بیکاره دي. ښاغلی ټرمپ د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست لپاره بیا کاندید دی. امریکا ته د مهاجرت سختولی د انتخاباتي کمپاین د عمده مسایلو څخه ده. هند په نوي ډیلي کې د پاکستان په عالي کمشنرۍ کې د سفارت مامورینو شمیر نمایي ته د رقمولو اعلان کړی دی او دغه راز یې د پاکستان سفارت نمایي برخې مامورینو ته امر کړی دی چې په یوه اونۍ کې باید دننه له هیواد څخه ووزي. د دې تر څنګ هند پاکستان کې هم د خپل سفارت مامورینو شمیرې نمایي ته د رقمولو اعلان کړی دی. د هند د بارنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل دی چې د پاکستان د عالي کمشنرۍ ځینې مامورین په جاسوسۍ کې ښکېل وو او د تراګرو ډلو سره هم اړیکې درلودې او په دې اړه هغوی ته پرله پسې خبرداری هم ورکړل شوی وو. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په لیبیا کې د ترکیې رول فرانسې ته د زغملو وړ نه دی. د فرانسې ولسمشر ترکیه تورنه کړې ده چې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او لیبیا ته وسلې انتقالوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د تیونس له ولسمشر کیس سعید سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبرې وکړې. ترکیه په ترابلس کې د لیبیا حکومت ته چې ملګري ملتونه یې ننګه کوي وسلې استوي. د لیبیا حکومت د جنرال خلیفه هفتار سره په جګړه بوخت دی. په 2020 کال کې په لیبیا کې د یو پاڅون په ترڅ کې د مومر قذافي حکومت ړنګ او هغه ووژل شو. لغه راورسته په دغه یواد کې کورنۍ جګړه پیل سیوی او هلته د مهال دوی ډلې حاکم دي او لې یو بل سره په جګړو بوختي. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د څلرمې ورځې لپاره د کورونا د وایروس مثبت پیښې کمې سبسوي. د بلخوا د عامه روغتیا وزارت له افغانستان څخه د مصنوعي تنفسي دستګاو د قاچاق خبرونه په کلک رد کړي او ویلي دي چې د وزارت حساب ورکولو ته چمتو دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواري راپور راستولی.
د عامه روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ د افغانستان په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 323 نو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې تر نن ورځې پورې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9301 پیښو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 613 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9216 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د تیرو څلور ورځو شمیرنې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی اخی. د دې وزارت وین وی چې درې شاخصونو ته په کتنې په افغانستان کې کورونا وایرس ناروغي د تعادل حالت ته رسیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت وین ایمل سمسور نن کابل کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په دغه شاخصونو کې د ورځنی مشکوکو پیښو څخه د مثبتو پیښو پیسدي د هم د کورونا د وایرس په روغتونونو کې په بیسترونو کې پراته ناروغان او درې می هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته د تنفسي اعراضو د لرلو له امله مراجعه کوي.
وختي کې ایسه شاخص هم مبینه
کله چې د درې شاخصونه ګورو فعلاً افغانستان په یو تعادل حالت کې دی او ورو که موږ احتیاط وکړو د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسو موږ ممکن یو نزول ورو ولرو چې زموږ پیښې ډېرې کمې شي. خو دا دې پورې اړه لري چې خلک د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي او کنه که چیرې احتیاط ونه شي ممکن موږ به د دې شاهدان یو چې د پیښو شمیر زیات شي او دا چې وایو موږ یو تعادل حالت لرو ممکن بیا به یو سعودي حالت ته لاړ شو.
اوس مهال په شپږو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا کې له 2000 څخه زیاتې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت ویان ایمل سمسور د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې د یو بنسټ لخوا په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په باب شوې سروې په اړه ویل چې وخ وړاندې ده چې دغه سروې تایید او یا هم رد.
نو فعلا سروې چې کړې ده معلومی گینا چې څنګه نمونه گیری کړې ده لچانه معلومات راټول کړي دي رسنوي نه چې وزارت د سیاحت ما خبره شو هغه کې لا تلسونه تر 55 کالو پورې خلکو نه معلومات راټول کړي یعنی کوم سیاتلس کالو نه لاندې دي هغه خلک هم پکې شامل نه دي او هغه وګړي چې 55 کالو نه عمرونه زیات دي هغه هم پکې شامل نه دي. نو کله چې موږ دسې ارقام راټول کو بیا دې ارقامو په ټول نفوس باندې تعمیم کول ډیر مشکل لدی. نو دا باید سی وکتل سی سی نمونګیری څنګه وا لکم زینې راټوکل لغنه باد به وزارت سیاحت مخبل رسمي خبرګونو خي.
د باور ځواک په نوم د بدني ټولنې بنسټ د تیری میلادي میاشي مې د 15 څخه د روان میلادي میاشي جون تر 19 پورې په 19 ولایتونو کې یو سروې ترسره کړی. دا سروې ښیي چې په افغانستان کې 20% خلک چې د 10 میلیونو څخه یې شمیر زیاتېږي د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. دغه خبری کانفرنس د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري موین ډاکټر شبیک الله شهیم په خپله وینا کې له افغانستان څخه بهر ته د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټر دستګاګانو د قاچاق په اړه خپاره شوي رپورټونه په کلکه رد کړل او ویل چې په افغانستان کې ټول 202 شپېته د مصنوعي تنفس دستګاګانې شته دي. هغه ویل په پام کې ده چې 515 نورې د مصنوعي تنفس دستګاګانې به د بلې میاشتې په سر کې له جرمني څخه کابل ته راورسول شي.
د مورد گزارش اخیر
زه دا وروستی راپور په کلکه ردوم. دا یو ناسم راپور دی او عامه ذهنونه ګډوډوي.
مخشوش میکنه
د عامې روغتیا وزارت مهین ویل چې دا ډول راپورونه د عامې روغتیا پر کارکوونکو چې په سختو حالاتو کې د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره کار کوي ناسم اغیزه کوي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي څرګندونه وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح هم د خپل ټویټر په پاڼه دا راپور ناسم بللی وو. ښاغلي صالح له رسنیو غوښتي وو چې د راپورونو د خپرولو وړاندې دي یو ځل واقعیتونه وپلټي او بیا دې خپرې کړي. په کابل کې دوشنبه په ورځ ځینو سیمه ییزو رسنیو له افغانستان څخه پاکستان ته د یو شمېر مصنوعي تنفس د دستګاګانو د قاچاق خبر ورکړ.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. افغان حکومت د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په کابل کې د پنځو څارنوالانو او د لوی څارنوالۍ د کارکونکو وژل غندلې دي او د دغو څارنوالانو وژل یې د سولې د دشمنانو کار بللې دي. د هغه څارنوالانو چې د طالب زندانیانو د خلاصون په دوسیو کې کار کاوه. په همدې حال کې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې حکومت تر اوسه 3,600 طالب زندانیان خوشی کړی دی. د 609 خوشی سو طالب زندانیانو خبر نوې دی. نور حال در همګل څاروان پر پورت کې ووري.
په لومړي ځل 13 ورځ هغه سارنوالان په نخښه شول چې د زندانیانو په قضیو کې ښکېلو. افغان حکومت او طالبانو ویلي چې پلټنې به وکړي، خو زلمی خلیلزاد بیا دا ویلی چې عاملینو باندې دی عدالت تطبیق شي. د کابل په دې سبس کې د لوی سارنوالۍ په سارنوالانو دا برید د دې لامل شو چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو وغواړي چې دواړه لوري باید په شان شي او د بین الافغاني مذاکراتو په لور اړین ګامونه واخلي. خلیلزاد دا هم ویلي چې په یو هر اړخیز اوربند او سیاسي جوړجاړي ژر تر ژره مذاکرات کېدای شي. خلیلزاد دغه سارنوالانو چې د زندانیانو د خلاصون په قضیو کې کار کاوه د وژنې په اړه درې ټویټونه کړي. د عاملینو د نیولو ترڅنګ دا هم ویلي چې دا برید هغه څه څرګندوي چې ټول پرې پوهیږو. بهرنی او کورنی ورانکاري هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او ویزنډوي. طالبانو په سارنوالانو دا برید خپل نه دی بللای. دای هم ویل چې پلټنه به کوي او د طالب ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر دا هم راغلی چې د سولې پروسه ډیر دښمنان او مخالفین لري. افغان حکومت نن دی ویل امیل لارې دا پرونی برید وغنده. دای هم ویل چې د سولې د پروسی د زیانمنونو هڅه ده. په اعلامیه کې د ولسمشر لقول نو ویل شوی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي.
په سلهاو او نور هسې حملې شوي پر زموږ قضات باندې، زموږ سارنوالانو باندې، حکومتي مامورینو باندې، عام خلکو باندې چې په هغه کې د طالبانو لاس شته.
په همدې حال کې ولسمشر غني تېره ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې د طالب زندانیانو خلاصون په دې مشروط دی چې طالبان د افغان حکومت بندیان خوشي کړي.
ډېر لوی سخت تصمیم چې هغه د دوی بندیانو خوشي کېدو مسله وه، هغه د افغانستان حکومت منلی او درې زره شپږ سوه زندانیان خوشي شوي دي. هغه دې لپاره وسو چې تاوتریخوالی کچه د ټیټ وساتل سي او مستقیم مذاکرات باید پیل شي د افغانستان حکومت سره. زموږ په باور دغه حملې، تاوتریخوالی، د افزایش زیاتوالی خدای نخواسته سولې لپاره یو ډیر ضرر رسولی سي.
په همدې حال کې سیاسي کارپوه شازد مسعود وایي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره اړتیا لیدل کیږي.
فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري باید عملی او جدي اقدامات وکړي. د بندیانو لړۍ باید ډیره زر پای ته ورسیږي، یعنی بندیان باید ټول خوشی شي. او په عین زمان کې ځینې داسې کړۍ هم شته متاسفانه چې غواړي چې د سولې پروسه ثبوتاش کړي.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو وربیا د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی د چمتووالي خبره کوي.
اله مودا ده چې د مذاکراتو د وخت او ځای په حق له هماهنګي هم حاله د زندانیانو او اسیرانو د تبادله اوسنۍ پروسې په ختمېدو او همدارنګه د تاوتریخوالي له درېدو سره بشپړ شي او موږ د سولې مذاکراتو د پیل خواته ورسو.
په همدې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په امریکا کې د روسیې له سفیر سره کتلي او د روسیې سفیر ویلي چې خلیلزاد سره د افغانستان په اړه د ښکېلتیا په مهم والی ټینګار کړی دی. خلیلزاد د جون په 15مه له زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره هم درې اړخیزه ناسته کړې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل سوی کابل او تهران تر راتلونکو درو میاشتو د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا افغان او ایرانی چارواکو هوکړه کړې چې د ستراتیژیکو همکاریو د سند باید تر درو میاشتو د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لاسلیکولو ته چمتو سي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله راپورټ لري.
افغانستان او ایران په یوې ګډې اعلامیې کې تر راتلونکو دریو میاشتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیکولو خبر ورکړی دی. دغه ګډه اعلامیه تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په مشرۍ د لوړ پوړي افغان پلاوی د سفر په پای کې خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې افغانستان او ایران په اتو برخو کې د یو هر اړخی سند په جوړولو چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني کېدل، سرحدي همکاري، کار او به فرهنګي مسائل، برېښنا، روغتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو اړوند مسلې پکې شامل دي، موافقې ته رسیدلې دي. د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي چې د دواړو خیزو اړیکو بنسټ ایښودلو او د دواړو هیوادونو اړیکو تنظیمولو په هدف دواړو خواوو د ایران او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ او د سند بشپړولو لپاره د خبرو د دوام په اړتیا او تر دریو میاشتو د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د لاسلیک لپاره د سند په چمتو کولو موافقه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګه له دې اقدام څخه په هر کلی وایي چې د کابل او تهران ترمنځ اړیکو ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او سند لاسلیکولو ته اړتیا ده. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس انجینیر هلمند هلمند امریکا غږ ته وویل،
هر هغه څوک چې په کومه جغرافیه کې ژوند کوي باید د ګاونډیو سره تړون ولري، کغواړي چې ښې اړیکې ولري، کغواړي چې د دوی ترمنځ خطوط معلوم وي باید تړونونه ولري. خو بدبختانه مونږ که تړونونه لرلی هم دی نه دی پلی شوي. د تړون یې طرفدار یو، تړون باید ولرو او ډیر فوکس باید په امپلیمنټیشن یا پلی کېدو دی تړون وکړو.
په عین حال کې د سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او سند لاسلیکول به تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د ستونزو د هواري لامل شي. خو ښاغلی رحیم په دې اړه چې د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام لرنې د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او د سند لاسلیکول به د کابل او واشنگتن پر اړیکو ساغیزی ولري وویل،
د افغانستان حکومت چې د تغاړه یې خده د ایران سره ستراتیژیکو اړیکو او سند امضا کوي، حتمی او ضروری به خپل بل ستراتیژیک ملګری امریکای سره په دې لړ کې کم تر کم یو همغږي کړی وي دوی په جریان کې وي. کنه هغه اړیکې چې تیارې ترنګلې دي کچېرې دلتا د امریکای د همغږي پرته دا کار کیږي، زه فکر کوم دا به د غشته واټن د دوه هیوادونو ترمنځ لا پسې ډیر کی. خو په ټوله کې د ستراتیژیکو تړونونو د رسمي چوکاټونو درلودل دا د سیمه ییز همکارۍ د پاره ډیر مهم دی.
افغانستان له دې وړاندې د امریکا په ګډون له یو شمیر نورو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو یا اوږدمهاله همکارۍ او تړونونو لاسلیک کړی دی. خو د افغانستان ملي شورا دغه تړونونو د نه عمل کیدو او په دې برخه کې د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ د کمزورتیا په اړه تل انتقادونه کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ټرمپ ادارې د کورونا وایرس په وخت کې خارجي کارګر محدود کړي دي. د امریکا غږ خبرال میګان او د زور په دې باره کې د رپورټ را لګل دي. د امریکا جمهور رئیس د باقی پاتې کال لپاره د خارجي کارګرو د ډیرو طبقو یا کټګوریګانو د مهاجرت ویزې محدودوي او د امریکایي کارګرو په شمول چې کارونه له لاسه ورکړي د کورونا وایرس وبا اقتصاد ته تاوان رسول یاد کړ. دغه محدودیت د کار په ویزا لګول شوی دی چې د ټکنالوژي او د طبي منظرو ډیر شرکتونه ورنه کار اخلي چې د ایچ بی یو او همدغه راز د محصلینو د تبادلې لپاره جی یو او د څو شرکتونو د منیجرانو لپاره د ایل یو ویزې پکې راځي. موقتی بندیز د ایچ بی دوا په ویزو هم لګیدلی دی چې په غیر کرهنیز کارګرو د ویزو پورې ارتباط لري، که څه هم چې د خوړو د پروسسولو کارګر، روغتیا پال کارګر او هغه کارګر چې د ماشومانو پالنه کوي له دغه محدودیت نه استثنا دي. کرهنیز کارګر هم ورنه معاف دي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دغه اقدام ضرور ده چې د کورونا وایروس د وبا په وخت کې د کارونو د لاسه د ورکول نه وروسته امریکایي کارګر وژغورل شي او د خارجي کارګرو مخه به ونیول شي چې 1550,000 کارونه ونه نیسي. په عمومي ډول د مارچ د میاشتې له نیمایي نه را په دې خوا 45.5 میلیونو کارګرو د بیکارۍ د تلافۍ لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د امریکا بشري قوا 1.6 میلیونه ده چې د دې څه باندې یوه روبۍ بیکاره دي. هغه شمېر چې تلافۍ لاسته راوړه اوس تقریبا 1.5 میلیونو ته راټیټ شوی دی، ځکه په میلیونو کارګر اوس خپلو وظیفو ته راستانه شوي دي. انتقاد کوونکي وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغې وبا نه کار اخلي چې خپل هدف پر مخ بوزي چې امریکا ته د مهاجرت بهیر کم کړي. ترامپ چې د نومبر په میاشت کې د دوهمې دورې لپاره بیا کاندید دی، د خپلې انتخاباتي مبارزې مرکزي برخه مهاجرت دی چې په دې اړه کلک دریځ غوره کړی دی. د مهمو ټکنالوژیکي شرکتونو او همدغه راز د امریکا د تجارت خونې په شمول د کاروبار ګڼ شمېر ډلې د مهاجرت په وزو باندې د محدودیت لګولو مخالف دي او وایي ډیر خارجي کارګر ضرور دي او د کورونا وایروس د محدودیت لګولو نه وروسته د دوی نه موجودیت په د هیواد د اقتصاد بیا رغونه بنده او خفه کړي. د ترامپ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان هم وکړ په خارج کې ورکړل شوو ګرین کارتونو په باره کې 14 ورځنی بندیز غځوي چې ټاکل شوې وه نیټه یې پای ته ورسیږي. دا په عمومي توګه د کورنۍ په غړو باندې تاثیر کوي، که څه هم چې امریکایي اتباع د میرمنو او وړو ماشومانو ضمانت کولو ته دوام ورکولی شي. دغه باندې سمدستي محدوده تاثیر لري، ځکه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د وبا په علت امریکایي قونسلګرۍ د عادي ویزو د پراسس لپاره تړل شوي دي. د دوشنبه د ورځې بدلونونو په بله ډله باندې هم تاثیر کړی چې هغه د سیاسي پناه غوښتونکو ډله ده. د ترامپ ادارې ویلي دا به نوي مقررات خپاره کړي چې د هغوی له مخې به هغو سیاسي پناه غوښتونکو ته د کار کولو اجازه ورنه کړی شي چې د یو کال لپاره یې اعدامې پر ځای پرتې وي. د دوشنبه د ورځې اوامر په هغو مهاجرو نه تطبیقیږي چې له پخوا نه په امریکا کې اوسیږي او کار کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او مریلند پوهنتون 13 میاشتې عامه افکارو سروې کړې وه چې وایي 50% امریکایان د کورونا وایروس په وخت کې د مهاجرت د اکثره ویزو د بندولو ملاتړ کوي. د دغه سروې له مخې جمهوریت غوښتونکي په پراخه توګه د دارنګ اقداماتو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په دې باره کې ډیموکراتان سره وشل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوریدونکو، تیره شپه وسلوالو طالبانو په شمالي بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه راپورټ لري.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د قندوز د شترچی ولسوالۍ او مرکز د قندوز ښار شاوخوا او په بلخ کې پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي. په مجموعي ډول په دغه بیلابیلو بریدونو کې چې په بلخ او قندوز کې شوي د چارواکو پر وینا 15 تنه سرتیري وژل شوي دي. د قندوز د دشتیارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي چې طالبانو د شپې د دغه ولسوالۍ شاوخوا امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې د سهار تر 4 بجو پورې دوام درلود. هغه وایي چې په جګړه کې د عامه نظم 8 تنه پولیس وژل شوي او د ملي اردو ملي پولیسو 9 تنه نور ټپیان شوي دي.
عام حمله تهاجمی شان و سر پاسگاه نیروی امنیتی حمله کرده بود دیگه. در نتیجه یک 8 نفر از امنامه ما شهید شد دیگه. یک آمبی است.
د امنیتی ځواکونو پر پوسټو طالبانو بریدونه کړیو چې تر سهارې دوام درلوده. په دغه جګړه کې اته تنه د امن نظم پولیس وجل شوی او نه تنه نور ټپین شوی دي او یو هموی ټانک تخریب شوی دی. د دشتیرچی ولسوال نصرالدین سعدی زیاتوی چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو څلور تنه وسلوال هم وجل شوی دي. خو د قندوز ولایت ویاند عصمت الله مرادی وایي چې د دشتیرچی په جګړه کې نه تنه د امن نظم سرتیری وجل شوی دي.
بیگاش په ناوخت د دشتیرچی ولسوالۍ ته چیرمه په امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې شاوخوا څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور شدیدن ټپیان دي. همداشان په تاسوف سره چې په دغه مخامخ ونښتو بریدونو کې د امنیتي ځواکونو چې امنعامه اردوی ملي او پولیس ملي دي شاوخوا نه کسان شهیدان او درې ټپیان لرو.
د قندوز د پولیسو ویان هجرت الله اکبری تاییدوي چې د قندوز په شاوخوا سیمو ابراهیم خیلو ناصریان او چرخاب کې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو چې درې تنه وسلوال طالبان پکې وجل شوي دي. هغه په دغه جګړه کې د دولتي امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې پاړه څه ونه ویل. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي مسولین وایي چې په بلخ کې وسلوالو طالبانو حمله کړې و چې اته تنه وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وجل شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې د چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټه په برید کې شپږ تنه محلي پولیس وجلې دي.
پوسټه های پولیس محلي ما در ولسوالۍ چاربولک حمله کردن، یک شش تن از نیره های پولیس محلي ما شهید.
په چاربولک کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټه برید کړی چې شپږ تنه محلي پولیس پکې وجل شوي او یو تن یې ټپي شوی دی. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې د مولا شاه محمد په نامه د طالبانو یو تن قماندان پکې له خپل یو بل وسلوال سره وجل شوی دی. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې په دې ورځو کې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي. په مختلفو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کېږي او دواړو خواو ته تلفات اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د جمهوریت ریاست کاندید جو بایدن پر منځلاري دریز فشارونه مخ په زیاتېدو دي. فعالان غواړي نوموړي د کورونا وایروس وزګاری د نژادي نابرابریو او ټولنیز عدالت په وړاندې هر اړخیز پروګرامونه غوره کړي. د بلې خوا ټاکل سوې ده نن د سه شنبې په ورځ د امریکا په درو ایالتونو کې د سنا او د استازو د مجلس د چوکۍ لپاره مقدماتي انتخابات وسي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواري.
چې جو بایدن سناتور وو د 1994 کال د جرم د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې منتقدین وایي د یوه خاص نژاد وګړي په نښه کول. اوس چې بایدن د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې کار کړی، پوښتنې ورڅخه کېږي چې ولې افریقایي امریکایان باید رایه ورکړي.
دا یوه پر ځای اندېښنه ده، هغوی باید شک ولري. خو هغه څه چې زه ورته ویلی شم هغه دا ده چې راته څرګندې کړئ ومې ګورئ، زه یې اورم. د هغو کارونو په اساس چې زه یې کوم او وایم زما په برخه کې قضاوت وکړئ.
د رهبرۍ په برخه کې پامر تجربې او له جمهوري غوښتونکو سره د کار کولو توانایي ته په کتو بایدن وکړی شول د کورونا وایروس له امله د کمپاینی غونډو له لغوه کېدو سره سره د دیموکراتانو مقدماتي ټاکنې وګټي. بایدن د افریقایي امریکایانو او ډېر عمر امریکایانو پر ملاتړ وګټله. او تر اوسه هم ډېر شمېر مترقي ځوانان د سناتور برني ساندرز ملاتړ کوي، هغه څوک چې پراخو حکومتي پروګرامونو ملاتړ کوي. په دې کې د ټولو لپاره د صحي خدماتو، وړیا عالي تحصیلاتو او د کارګري طبقې لپاره د امتیازاتو د ډېرېدو غوښتنې شامل دي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د ماتولو لپاره بایدن ته پکار ده چې په پراخه کچه د دواړو ډلو رایې ترلاسه کړي. خو د کورونا وایروس ترڅنګ د نژادي نابرابرۍ په اړه د پراخو اعتراضاتو پیل او د میلیونونو وظایفو ختمېدو د عاجلو تغییراتو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي.
بایدن ډېره اوږده کاري سابقه لري. هغه د تیرو څه باندې څلوېښت کلونو راهیسې د مختلفو مسایلو په برخه کې دریځ غوره کړی دی. یو شمیر نن سبا د اصلاح غوښتونکو ترمنځ ډیر مینوال نه لري.
توقعات زیاتیږي چې بایدن به یو ښځینه افریقایي امریکایي د خپل مرستیالي په توګه وټاکي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.